கல்லில் மருத்தந்தர்
شال ریڈیو پہ بلخ فرمانے کے مزہ بوری ول کا کڑھ ہر کلے کوم پا پشتونخوا کی دے ماس پشین یو بج سو پا دی وسہ خبرونه کی پشمل وزیرستان کی دے ہوائی بمباری پا افغانستان کی دے نیول سوی پاکستانی طالب وسلوال پاکستان تا سپارل کی دے اهم داسی دے میچوز وکونو افغانستان دا وتلو پاڑا دا افغانستان دا اجرایو رئیس سرګندونی او د پولیو پاړه هم رپورټونه لرو خلمړی د دې سات خبرونه چې منور شای وړاندې کړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو د پاکستانی جازونو بمباری کې په لزګونو کس وسلوال وجل شوې دي. د افغانستان حکومت ویلي د امریکایي ځواکونو لخوا پاکستانی طالبانو د خوشی کېدلو څېړنه کوي او یورپی یونین د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف جنگ لپاره د ترکینا د لا نورې همکارۍ غوښتونکي دي. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. چارواکی وایي تیره شپه د پاکستان جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو درنه بمباري کړې چې په نتیجه کې لسګونه وسلوال وژل شوي. په دې بمباري کې د طالبانو د دوو کمانډرانو حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وجنې راپورونه هم ترلاسه شوي دي. ولی په سیمه کې د طالبانو یو ویان نن سهار د مشال ریډیو خبریال ته د ټلیفون د لارې ویلي چې په بمباري کې دواړه مشران محفوظ دي او سزیان ورته نه دی رسیدلی. د مشال ریډیو خبریال وایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې دغلته د حافظ ګلبادر وسلوال د فاتح اخواني لپاره راټول شوي وو چې امنیتي ځواکونو ور باندې بمباري وکړه. امریکا پرون په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله محسود پاکستان ته سپارلی دی. په لوړپوړي پاکستانی چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې لطیف الله محسود د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدلی دی. په کابل کې د امریکا سفارتخانه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان ته یې ځنې قیدیان سپارلي خو سفارتخانه د هغوی نمونه څرګند کړي نه دي. د افغانستان حکومت وای چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جګپوړو طالبانو د خوشی کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د دې وسلوالو خوشی کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت ښکیل نه دی. د جمهوری ریاست ویان نظیف الله سالارزی نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د امریکایي ځواکونو لخوا خوشی شوي کسان د حکومت په واک کې نه وو.
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا د افغانستان د تر بازداشت لاندې نه وو او فیران مونږ په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
د پاکستانی طالبانو درې جګپوړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وجل شوی مشر حکیم الله محسود ورور او مرستیال لطیف الله محسود هم پکې وو. تیر کال په لوګر ولایت کې د افغان او نیټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې نیول شوي وو. په فیصل آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د کارکونکو ترمنځ په تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی دی. د دواړو ډلو یو بل ته رامخ ته کېدلو له وجې په تاوتریخوالي کې اضافه وشو او دا وخت هم د دواړو ډلو ترمنځ کشیدګي روانه ده. د پنجاب حکومت وایي چې نه خو پولیسو او نه هم د مسلم لیگ نون د کارکونانو لخوا ډزې شوې دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف خپلو کارکونانو ته د پوره امن پاتې کېدو اپیل کړی. ویلي دي چې د یوې منصوبې بندۍ تر لاندې حکومت دوی تنګوي. د ذکر ده چې نن په فیصل آباد کې پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج د پلان سي تر لاندې جاری دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل د وخت نه وړاندې دي. عبدالله عبدالله د سنډي ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې افغان ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې د میدان نه د مړو او زخمیانو د ایستلو لپاره جټ جازونه او هلیکاپټرو ته ضرورت لري. نوموړی زیاتوي دوه کاله وړاندې په افغانستان کې 1.5 لک نړیوال ځواکونه او ګڼ جنگي جازونه او هلیکاپټرې وې او اوس به دغه شمېر ډېر زر 2000 پوځیانو ته راټیټ شي. له دې مخکې د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دفتر ویلي وو چې افغانستان ته د جنگي او ترانسپورټي جازونو د لیږلو پلان نه لري. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوز مهمه دنده ده. چک هیګل د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د ورستي سفر په نتیجه کې وویل په افغانستان کې پوزي ماموریت پای ته نه دی رسیدلی او د دې ماموریت په دوام کې به افغان ملي ځواکونه وروزل شي. د یورپی یونین د خارجه تګلارو مشره فدریکا مغیرینی په دې غرض ترکیه ته رسیدلې ده چې دغه هیواد د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنگ کې لانو رټینګ همکاري لپاره تیار کړی او د روس خلاف د یورپی یونین بندیزونه کمزوري کولو نه یې منې کړی. دا دوه ورځنی سفر چې نن شروع کیږي پکې به مغیرینی د یورپی یونین د نورو چارواکو په ملتیا هڅه کوي چې ترکیه د شام سره په پوله د بهرني جنگي جازونو اوړېده بند کړي. مغیرینی ویلي دا سفر د یورپی یونین او ترکیه ترمنځ د ستراتیژیکي تعلقاتو د اهمیت څرګندونه کوي. بلخوا د شام پوز وایي د حکومت تر ولقې لاندې د دمشق سره خواوشا دوه سیمو کې اسرائیل هوایي بریدونه کړي چې پکې یو برید د ښار نړیوال ایرپورټ ته نږدې ترسره شوی. د شام د پوز یو لیکل شوی بیان چې په سرکاري ټلویزیون نشر کړی شو وایي په دغه هوایي بریدونو کې دماس سیمه او د دمشق نړیوال ایرپورټ په نخښه کړی شوی دی. د دې بیان تر مخه د بریدونو کې مالی تاوان وخته خو څوک پکې مړ شوی یا جوړ شوی نه دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي هیواد یې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د نړۍ سترو طاقتونو تیره میاشت له اوږدو خبرو وروسته د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې چې د نومبر په 14 نیټه له کومې نتیجې بغیر پای ته ورسېده د راتلونکي کال د جون میاشتې تر 13 نیټې پورې غځولې دي. دا اوتر د دمه د مشال خبرونه اوس درته د مشال همکار ریاض مساخیل د موسم حال او د کرنسیو به اوروي.
د پیښور رایل کرنسی ایکسچینج نه اغستې شوې د پاکستانی روپیه مقابله کې د بهر ملکی کرنسو نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیه غستل کیږي او په 1.15 روپیه خرڅیږي. یو پون په 1.25 روپیه او 1.25 روپیه یو یورو په 1.50 روپیه او 1.50 روپیه د سعودي عرب ریال په 6.95 روپیه او 20.40 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 20.65 روپیه او په 20.60 روپیه او یو افغانۍ په 1.08 روپیه غستې کیږي او په 1 روپیه یو کم اویا پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه شپږ او کمه منفی شپږ، پیښور کې 19 او 15 او بنو کې 14 او 15 ډیګري سینټي ګریډ پورې وي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه درته منور شاو وړاندې کړل او د موسم حال او د کرنسی به درته ریاض مساخیل وړاندې کولې. پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمباریو په ترڅ کې په لسګونو وسلوال وژل دي. په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانی طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارل شوی دی. افغان چارواکي وايي د دې پیښې په پلټنه کوي.
دا د افغانستان تر بازداشت لاندې نه وو او فیران مونږ په پد باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي د ناټو ځواکونو وتل تر وخت لمخه ګام دی. د باجوړ او کونړ قبایلي مشرانو په خپل منځ کې جرګه کړې ده. یو ځای مشر وایي
مو خاګړه دی غړ ټول یو وجودي یو د غي تاوت د سرګرو یاد تر روسانو یاد دي حالات په وجه معنی د سیا حالات راغري دي چې دلته بارډر لګېدل جوړ شوی دی.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبا کې به شاوخوا 4000 شوونکي د هغوی د وړتیا پر اساس اخلي.
په کار دی چې قابل سي قابل ترين سړيان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال مرکه هم د دې ګړې برخه دا اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان چارواکي وایي چې تیر شپه د پاکستان جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباري کړې ده چې پکې د دوی په وینا په لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په دې بمباري کې د طالبانو د قمندان حافظ ګلبادر او صادق نور د وژنې رپورټونه هم تر لاسه شوي دي، خو لا تر اوسه یې سپیناوی نه دی سوی. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
چارواکي وایي تحصیل د تاخیل مړې پنګې او مزدک سیمو کې جنگي الوتکو د حافظ ګلبادر وسلوالو پټنځایونه پنخه کړي او د غلطه درنه بمباري وکړه چې لسګونه وسلوال یې ووژل. په دغه بمبار کې استخباراتي ادارو چارواکي وایي ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د دواړو د وژنې راپورونه دي، خو لا هم د دوی په وینا د دې خبر پوره تصدیق نه دی شوی. تحصیل د تاخیل یو ځایي کس چې خپل نام څرګندول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل په دغه بمباري کې لسګونه وسلوال وژلې شوي، خو د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور په دغه بمبار کې د وژنې تصدیق نه دی شوی. استخباراتي ادارو چارواکي وایي دوی ته هم د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژل کېدو اطلاعات ملو شوي. دوی وې د غلطه فاتح اخواني لپاره د حافظ ګلبادر وسلوال جمع شوي ول چې درانه بمباري پرې وشوه. ځایي طالبانو له اړخه په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي شوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته ځایي او بهراني وسلوال د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته منتقل شوي او د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه سیمې ګرځېدلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا لخوا په افغانستان کې نیول سوی د پاکستاني ته وسلوال طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارل سوی دی. پاکستاني چارواکو د دې پخلی کړی دی. له پېښوره د مشال ریډیو همکار زبیح الله شفق په دې رپورټ کې نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د یکشنبه پر ورځ د پاکستاني طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستاني طالبان د پاکستان حکومت ته سپارلې دي. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونو د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک دویم مشر لطیف الله مسعود په 2013 میلادي کال کې هغه مهال نیولو چې له خپلو ملګرو سره یو ځای افغانستان ته اوښتی و. په اسلام آباد کې د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې لطیف الله مسعود او دغه دوه ملګري په پټه پاکستان ته رسیدلي دي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفارت منلی چې پاکستان ته یې ځینې بندیان سپارلي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د جکپوري امنیتی چارواکي په حواله چې نمونه ده خسته ویلي د پاکستاني طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود چې په افغانستان کې نیول شوی او له خپل دوه ملګرو سره پاکستاني مقامات ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدلی دي. لطیف الله مسعود د پاکستاني وسلوالو طالبانو تر پخواني مشر حکیم الله مسعود وروسته چې تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو دویم نوټ پړی قمندانو. نوموړی د 2013 میلادي کال نومبر کې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو لخوا پاکستاني پولې ته نږدې تر نیول کېدو وروسته له امریکا سره د باګرام په زندان کې بندي و. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان د لطیف الله مسعود د نیول کېدو پر مهال واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي و چې نوموړی د افغان استخباراتي چارواکو سره یو ځای د سولې د خبرو اترو لپاره روان و چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په زوره ونیول شو. ویل کېږي چې دغه نیول کېدل د افغانستان دغه وخت ولسمشر حامد کرزي غوسه هم راپارولې وه. لطیف الله مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاروي په هدف یو شمېر افغان طالبان خوشي کړي چې په هغوی کې ملا عبدالغنی برادر هم دی. د امریکا متحده ایالاتو په داسې حال کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو دویم درجه مشر د هیواد ته سپارلې چې پاکستاني پوځیانو د شنبې په ورځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې مهم قمندان او د بهرنیو عملیاتو مشر عدنان شکري جمعه وواژه. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ډیرون کرښې په دواړو خواوو کې پر میشتو سختدریزه وسلوالو بریدونه ډیر شوي چې په نتیجه کې د القاعده شبکې د جنګیالیو په ګډون پاکستاني طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
زبیح شفق. افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د درو پاکستاني جکپوړو طالبانو د خوشي کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د دې وسلوالو خوشي کېدل تایید کړی دی. احمد تکل له نورو معلوماتو سره.
د امریکا د پاوز لخوا د پاکستانی طالبانو د دریو جګپړو مشرانو له خوشی کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي چې د دې مسلې په اړه څېړنه کوي. د جمهوری ریاست ویان نظیف الله سالارزی وویل چې خوشی شوي کسان د افغانستان د حکومت په توقیف کې نه وو.
د کومو وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا د افغانستان د تر بنزاشت لاندې نه وو، او فیران مونږ په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
د پاکستانی طالبانو د دې مهمو مشرانو د خوشی کېدو خبر امریکایي ځواکونو پرون په یو بیان کې تایید کړ. د امریکا د پاوز بیان د خوشی شوی وسلوالو هویت نه دی خودلی، او یوازې دومره ویلي چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته درې وسلوال چې د امریکا د پاوز په توقیف کې وو پاکستان ته وسپارل شول. خو بیان زیاتوي چې د افغانستان حکومت د دې بندیانو د سپارلو په مسله کې ښکیل نو. د پاکستانی طالبانو درې جګپړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوی مشر حکیم الله مسعود رور او مرستیال لطیف الله مسعود هم پکې وو، د تیر کال په لړم میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ونیول شول. هغه مهال په راپورونو کې ویل کېدل چې مسعود او ملګري یې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د منځګړتوب لپاره افغانستان ته پر لاره و چې ونیول شول. په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې دا کسان افغان امنیتي ځواکونه ونیول، خو وروسته بیا امریکایي پوځیانو له ځان سره بوتلل. د مسلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د حکومت په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیات کړ. له دې پیښې لنډ موده وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې مسعود خوشی کړي، ځکه د شورا ویل چې د نوموړي خوشی کېدل د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
احمد تکلو د افغانستان د حکومت اجرایه مشر له افغانستان د نړیوال ځواکونو پر وتلو اندیښنه ښودلې ده. عبدالله د څرګندونې له سنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې کړې دي. یو ځل بیا احمد تکل.
د افغانستان د حکومت اجرایه مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت مخکې دي. عبدالله په دې اړه له سنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې څرګندونې کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه له حمله وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره د نړیوالو هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله وایي چې دوه کاله مخکې په افغانستان کې 150,000 نړیوال سرتیری او ګڼې جنگي جټ الوتکې او هلیکوپټرې وې، په داسې حال کې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې دا رقم 2,000 سرتیرو ته راټیټیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو او ټپیانو د انتقال لپاره استخباراتي مرستې چټکو جټ الوتکو او هلیکوپټرو ته اړتیا لري. له دې مخکې د برتانیا د پوځ یو جنرال سنډي ټایمز ته ویلي و چې ښایي په راتلونکي کال کې افغانستان ته له سره نور سرتیری او جنگي جټ الوتکې واستول شي، ځکه دې جنرال ویلي و چې د افغان هوایي ځواک جوړېدل لا هم درې کاله وخت غواړي. خو د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون دفتر بیا ویلي دي چې نور هیوادونه د افغانستان لپاره د هوایي ملاتړ امکانات برابر کړي. سنډي ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي برتانیا افغانستان ته د جنگي او ترانسپورټي الوتکو د استولو کوم پلان نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لندن په کانفرنس کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. ښاغلی غنی په 13 سپتمبر میاشت کې له عبدالله سره د ملي وحدت د حکومت په اړه له توافق وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او د اداري فساد د له منځه وړلو له لارې پر خپل ځان بسیا افغانستان ورغوي او پر نړیوالو مرستو اعتکاب کم کړي. له سنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې د حکومت اجرایه مشر همدراز ویلي دي چې په 2014 کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او لویدیځو مشرانو ترمنځ په دښمنۍ کې زیات وخت له لاسه ولاړ.
احمد تکل د باجوړي جنسي د مامندو او د کونړ د مامندو د قبیلو د مشرانو ترمنځ د امن راوستلو او د ولسی تګ راتګ لپاره جرګه سوي ده چې دا جرګه په ولسی توګه د یادو سیمو مشرانو جوړ کړي وه. د مشال ریډي خبريال شانواز ترګزي پرې رپورت لري.
د باجوړ ایجنسی په مامندو کې د باجوړ د مامندو د قبیلی او د کونړ د مامندو د قام د مشرانو ترمنځ یو جرګه روانه شوه چې مقصد یې د دواړو سیمو ترمنځ روزګار او امن ته وده ورکول دي. دغه جرګې د مشرانو ترمنځ چې کوم خبرې شوې دي هغه راته د ډمډولي وسیدونکو ملک ګلزاده خان مامون داسې وایي.
ملکانو ته وایي چې تاسو هلته خلاصي دا تر په طالبان دي هغه څه پکې خبره وکړي، هلته حکومت دې هغه څه خبره وکړي. نه د لار د ازادۍ دوه طرف ته هم د پاکستان حکومت ته خبره وکړي، د پاکستان حکومت خبره
دا مامون دو امن لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون وای چې هغوی په سیمه کې د امن ذمہواری په خپل سر اخیستې، نو باید د کونړ مشران دی هم د امن ذمہ په خپل سر واخلي.
دې سیټ ته ذمہواری چې کوم دی د مامون دو ملکان اخیستې، هغه سیټ ذمہواری مشران اخلي. نو د دې بعد داسې چې دواړه طرفه به متفقه وي، چې متفقه نه وي نو بیا خو نه کېږي. په دې سیټ نه چې کوم ارادات کې دا هغوی ذمہواری به موږ کوو، د هغه سیټ نه چې کوم ارادات چې هغوی ذمہواری به هغه کوي.
بیا مې د محمود جنسی د بایزای د امن لخکریانو د مشر ملک سلطان بایزی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هر کله ولسی جرګې شروع شي نو په خیر ختمیږي. هغوی خوشبین دي چې د یادې جرګې نتیجې به ډېرې ښې وي.
او جرګې وکړي مرکې وکړي، په دې کې نه پوهېږو چې دا څوک پکې یا درېیم شیطان پکې راځي او هغوی هم زموږ نه جلا ساتي او موږ د هغوی نه جلا ساتي. اوس چې کومه جرګه شوې ده هغه ډېره ښایسته، ډېره زبردسته. موږ خو هغه دې غړه ټول یو وجود یو لګی، دا اوس د دهشتګرو یا د ترورستانو یا د حالات په وجه باندې داسې حالات راغلي دي چې دلته بارډر لګېدلی جوړ شوی دی.
شاولی خان مامون چې د چا په ځای کې دا جرګه شوې، ورسره مې خبرې وکړې.
بیا به د دې غونډه کېږي، کېدای شي چې د دې طرف خلک لاړ شي، دا زلال ته هم دغه جرګې باندې د جرګې به کېږي لاړ مکمل. تر داسې نتیجې خو لا نه دي راوتي، خو امید دی چې داسې ښې نتیجې راوځي.
او له دې وروسته مې د کونړ څخه راغلی د جرګې شریکوال تاج ولی خان سره خبرې وکړې، نو هغه د څلور قوتونو نه یوه مطالبه وکړه.
خلک چې عام خلک دي او خپل خپلوان لري دلته هلته، دغه بازي راځي نو تېل هلته د بادر باندې زموږ د څلور حکومتونو سواد دی. یو د پاکستان حکومت دی، یو د افغانستان حکومت دی، یو تحریک طالبان پاکستان دی، یو امارت اسلامي افغانستان دی. خو دغه څلور حکومتونو نه زموږ دا غوښتنه ده چې دا لاره کې کوم خلک تګ راتګ کوي، عوام خلک یې نو د هغو څه به دغه نه کوي، دا مزاحمت په لاره کې نه کوي.
تاج ولي خان وایي چې د جرګې ناستې به یو ور بیا هم کېږي، خو لا نه ده ټاکلې شوې چې ګنې دا به په باجوړ کې وي او یا بیا په کونړ کې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په بلوچستان کې حکومت وایي چې د ښوونکو شاوخوا 4,500 نوکرۍ اعلان کړې دي. د دوی په وینا دا ځل به دوی دغه د پاکستان په شفافې ادارې ګڼل کېدونکې نېشنل ټیسټینګ سرویس له لارې ګماري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز مزاخیل په رپورټ کې.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بڑیسی په خبره دا ځل خواو شاه 4,500 استادان به د ان ټي ایس نومي ادارې په ذریعه اخیستل کېږي. د بلوچستان په حکومت کې د اطلاعاتو محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دوی ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دغه اړه هر فشار او دباو رد کړی.
په تیر وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي، دا غ مثال دادی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیٹک د پاره ورکړل سوي. بلې خواته د تعلیم ریشو تر څلوېشت پورې موږ نه درسولې او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یوښتي. نو په داسې یو معاشره کې په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان اسکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چاغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
خو د زیاتره ځوانانو له اړخه ژغ راپورته کړل سوی دی چې په خوا او شا 4,500 نوکریو کې د بلوچستان پښتون میشتو ضلعو برخه یوازې 40% ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ دغه نیوکه مني او وایي
په دې کې یو داسې ویدی چې ډاکټر مالک صاحب زموږ وزیر اعلی دی، هغه هم دا شونې ده کړې په دې کې سپیشل انسانیان یې اچولي دي. خپله مخه خو دا زموږ د مابس کوم فرق را روان دی. په دې باندې اوس موږ پارټۍ لګیا ده سپیشل انسانی په ذریعه باندې موږ د خپله کمیسه ده کړه.
بلې خواته د بلوچستان استادانو اتحادیه چیرمین قاسم خان کاکړ بیا وایي دوی اوس هم پر حکومت یقین نه لري.
داسې نه چې د دوی خپلو خلکو ته بیا مختې سوالونه وروشي چې بهی دا سوالونه راځي، دا سوالونه په یال کې تا سره په ان ټي ایس کې د حکومتي اربې دارنګ استعمالېدلی شي وایي چې موږ ان ټي ایس پاک کیو.
یو ځوان محمد یونس چې په یادو نوکریو کې کاغذان جمع کړي دي په دغه اړه وایي
صحیح کار دی کې ډېرې فائدې دي. یو غریب ته به خپل حقوق ملاوي درنګ، یو غریب سړی به پر مخ راتلی شي که دا را ان ټي ایس وشي که نه. بیا خو نو بېرته هغه ګپلې پکې شي پوه شي بېرته راځي، هغه رزلټ ډایرکټر ته راځي، دغه راځي هغه بېرته ګپلې پکې.
یاد د وی بلوچستان د تعلیم محکمې لخوا اعلان سوی خو او شا 4,500 نوکروی لپاره د کاغذان جمع کولو اخري نیټه د رواني دسمبر میاشتې یو درسمه ټاکل سوی ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پولیو مخنیوي ادارې تر مخه د ټول ملک په ګډون بنن په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو ضد کمپاین په ټینګ امنیت کې پیل کیږي. چې پکې به تر 500 لکو زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. دوی وایي چې د ورځ به په ټول ملک کې د پولیو رنځورانو شمیره ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې یا EPI مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیړو ته وویل چې نن په ټول ملک د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د غرنګ خیبر پښتونخوا کې هم د پیښور، دیر او سوابین علاوه د صوبې ټولو 200 ضلعو کې دغه کمپاین پیل شوی دی چې پکې بنن د 500 لکو نه سیوا ماشومانو ته په ټول صوبه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي.
صوبه کمپین چې کوم دنو هغه به د 16 تاریخ نه شروع کیږي او د ډیر اپر هغه د 22 تاریخ نه شروع کیږي. د دې دوه ډیسټریکټونو علاوه چې نور موږ سره سونه ډیسټریکټ دي کنه تقریبا د 22 ډیسټریکټ پاتې شوی او موږ سره تقریبا 5.2 ملیون ماشومان دي چې هغه د موږ په ټارګټ کې دي. چاغه ان شاء الله په دې چې کوم د موږ نړی را شیډول په دې نړی کې ان شاء الله موږ ویکسینټ کوو.
د امنیت په خپل دوی ویل چې هر ځل کې د پولیس سلا مشورې ورستو د کمپین شروع کیږي او د لړکې د ثوابه او بر ډیر ځلو پولیس دوی ته خواص کړو چې نن د دغه کمپاین لپاره دوی خپل اهلکاران نشي پوره کولی او دغه کمپاین دی په دغه دوه ضلعو کې اوزنډول شي.
د هر کمپاین نه وړاندې لکه په ډسټرکټ پولیو کنټرول روم کې چې کوم ډیپیک میټینګ کیږي د کمپاین د ریډینس نو په هغه کې هغه خپل لغه شو کړی دی لکه اوس مطلب چې ثواب یا زمونږ د اپر دا چې مونږ پوسپون کړل کمپاین دا مینلی چې کوم د پولیس په دغه باندې چې دغه کوم فورس او هغه سر ټریننګ دي چې ګرین دي هغه د وجه نه مزوري ظاهر کړی و چې د دوه ډسټرکټو کې لکه مونږ سکیورټي 8 تاریخ لپاره اویلیبل نه ده. باقي چې نور څو نه پرانیست چې مونږ سره ټول پرېس سکیورټي
د پامول دا چې سو سوار د وسلوالو لخوا پولیس ساس کې ورکوونکو تیمونو باندې بردونه شوي چې پکې تر دې شو پورې پولیس ساس کې ورکوونکي او د دوی ساتونکو پولیس هم وجل شوي دي. ولدا کمپاین کې برخه اخیستونکو د صحت محکمې د زنانو غړو یا لیډی هیلت ورکرز د خیبر پښتونخوا مشر سید فیروز وای چې د یره تره به وجود دوی د کمپاین کې برخه خلی خو له د حکومت نه غوښتنو کړه چې د کمپاین دوران کم مور پلار پلو بچو ته د پولیس ساس کې ورکول نه انکار وکړي نو باید د هغوی په ست ګامونه پورته کړي ځکه چې د دوی په وینا دغه وجره چې د پولیو مخنیوي نه کیږي.
موږ بس الله ته ځان سپارل دي دا ډیوټي موږ ډېر په شوق باندې کوو لګیا یو هغه چې سکیږي هغه سم کیږي د موږ چې کوم ورکر دي هغه ډېر په مینه ډیوټي کوي ډېر خستا کور کور ته ځان رسي ماشوم ته ځان رسي خو چې کوم موږ ته ریفیوزل کیسز راځي او دا غي موږ بیل لیست ورکو کا هر یو ډیسټریکټ والا کنه نو په هغه باندې بیا څه اکشن ناخلي دا د موږ ته دا ریکوست دی د ګورنمنت څخه کو ته موږ ته زیات تر د ریفیوزل نه دا مسله راځي.
د پامول دا چې پیښور کې پرون کمپین شوی دی او ثوابه او بر دیر کې به هم د روانې میاشتې پشپاړسمه او 22مه نیټه دا کمپین پیلېږي. بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې دا وخت د پولیو رنس ناروغ شمیره 200 او یا تر رسیدلې را چې پکې په پیښور کې 23 او ټول خیبر پښتونخوا کې یو کم شپېته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د افغانستان د ننګرهار روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو یو پیښه سبسوي ده چې لامل یې د واکسینو د تدویق د کچې ټیټواله شي. نور حال د جلال آباد څخه د مشالوري خبريال باس محمد عبد رکب.
د ننګرهار د عامي روغتیا پر ریاست کې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر اشرف احمد زی وایي دا چې په ننګرهار کې د پولیو یو تازه پیښه موندل شوي نو په همدې خاطرې په سو ولسوالیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام په زموږ په ختیځ حوزه کې خاصا په ننګرهار کې ځانګړی د علت دا ده چې زموږ په د بیسودو په ولسوالۍ په ډی کلستر په اوم ټیم کې چې البته ډی تری کلستر ساحه د پاغه کې یو کیس مثبت شو د هغې کیس په خاطر باندې شارپ پروګرام د همدغه ولایت کې عملي کیږي صرف دغه یو کیس په خاطر.
ډاکټر اشرف وړاندې وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د واکسینو د تطبیق کچه د بدامنیو له امله راټیټه شوې ده.
موږ باید په کمپاین باندې فوکس ډیر زیات په دیو کوچ زمون کوریج په ختیځ حوزه کې ډیر چیت شوی ده. شالبته په نورستان کې زمون د واکسین کوریج 10% په کونړ او لغمان کې 15% او په ننګرهار کې د شپېتو څخه تر 80% پورې ده. نو موږ باید په کمپاین کې ډیر زیات فوکس په دی باندې وکړو چې هیڅ ماشوم باید موږ مس ونه لرو.
دی وایي چې تیر ځل هم د غنی خیلو ولسوالۍ کې د واکسینو ساس کې نو تطبیق شوی او دا ځل هم ویرشته دی چې تطبیق نشي.
دا ځل لپاره د غنی خیلو ټوله ولسوالۍ شالبته ټارګټ پاپولیشن هویج دره 3019 کسان د ټول په مکمل تور پانه پات شي ودي یو کس په غنی کېلو کې نه د واکسین شوی چې لاته د طالبانو د خوانه د کمپاین د بندیز اعلان.
ډاکټر اشرف احمد زی وایي دا چې په ننګرهار کې د پولیو تازه پیښه موندل شوی نو ځکه د پولیو په ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین د اتوار په ورځ د کونړ او ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پیل کړی دی. د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 2014 کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو شپږ پیښې او د ټول هیواد په کچه دېرش پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، اوریدونکو د خبرونې پادوین مایک تاسو ته د مشال اونیز پروګرام د مشال مرکه وړاندې کوو. خو اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوې ده. منور شاه را سره په سټوډیو کې دی، راځئ چې له هغه څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
چارواکی وایي تیره شپه د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو د پاکستانی جنگي جازونو بمباري کې په لسګونو وسلوال وژل شوی دی. په دې بمباري کې د وسلوالو طالبانو د دوو کمانډرانو د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژنې رپورټونه هم ترلاسه شوي، خو طالبانو د غارت کړی ویلي چې دواړه مشران یې محفوظ دي. امریکا پرون په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله میاسود پاکستان ته سپارلې. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکی ویلي دی چې لطیف الله میاسود له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدلې. بلخوا د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جګپوړو طالبانو د خوشي کېدو په اړه څېړنه کوي. هلته د امریکا پوځ د دې وسلوالو خوشي کېدل تایید کړي، خو ویلي دی چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت ښکېل نه دی. په فیصل آباد کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوند د کارکونانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور جوبل شوی دی. دا وخت هم د دواړو ډلو ترمنځ دغه خار کې کشیدګي روانه ده. د یادونه ولدا چې نن په فیصل آباد کې د پلان سی تر لاندې د حکومت خلاف د تحریک انصاف احتجاج روان دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. عبدالله عبدالله د سانډي ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې افغان ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې د میدان نه د مړو او زخمیانو د ایستلو لپاره جټ جازونو او هلیکاپټرو ته ضرورت لري. د یورپی یونین د خارجه تګلارو مشره فیډریکا موګریني په دې غرض ترکی ته رسیدلې چې دغه هیواد د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف جنگ کې لانول ټینګ همکاري لپاره تیار کړي او د روس خلاف د یورپی یونین بندیزونه کمزوري کول نه یې منی کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونو لنډیز مو له منور شاه څخه اوریده. اوس هم د مشال مرکی وړاندې کول لپاره مایک خپل همکار خدای نور ناصر ته سپارم.
کدرمن اوریدونکو، د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوه. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږېدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږېدلی یاست، خو کله دې سره سره دارته وایس چې تاسو لمړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په کښنون لور لایل تللم. سبق هم په لور لای کې ویلې دي. د عمر اغلو برخه چې دغه هم په لور لای کې تېر سوې دي او دا دوه کاله کې کوټ تر اغلم.
دا وخت څو کلن یا ستاسو عمر مو څومره تېر سوې دي؟
تقریبا په 1908 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه، نو زموږ بابا مسکین برات ویل ما زه د څو کال ملته د پاکستان په کال زوکړې، نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1908 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې له ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعري ته اړ شوئ؟
د لامل زما خل مشکل خبر ده که خو مسله ده. زموږ پښتانه جوایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل خوشی زکه چې دا تروس پر موږ شته نو سوې لیکنه نو البته په 1901 لکوټ زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرحوم دا ایډیټر هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه د اوسلره خځې پر مخ باندې نور غم نو وخت نو زما اول غزل چې ما ورواست ول زدر په جبه دغه کې رساله سپلاس را ل بوري د بازار کې د چاپ دکان کې پرته و نو ما دا توکل وکړم چې راستم شی ورواستو ما غزل ورواستول او هغه پر رساله کې چاپ شو اش په دې کې د مزي خبره ده کنه چې په رساله کې کوم غزل رااله نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی خدای دې جوړ کړي دا هغه پر پښتو ډېر رسانات دي هغه چې رساله کتل ول پر رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو نو هغه بیا خپل کښنی ورور محترم مرحوم سید گوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی نوم یې خیر محمد دی موږ سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې کنه نو دا هغه نه وو بیا گوهر صاحب راستولی گوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناست هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سید وکړي نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه ما ورته وویل هو نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغه کې چې ته راسي دلی به سره کښېنو نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کښنۍ دواخانه وه په هغه باندې دارالعلاج لیکو په هغه دارالعلاج کې زه یم گوهر صاحب دی مایل صاحب یو بل اوس په لولای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی خو شاعري به دا مابین کې پرېښوله حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې وارخطا کېدم څوک مې لیدلی هم نه وو داسې عجبه غوندې راته معلومېدل
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه نو هغه دواړه بهرحال گوهر صاحب هم زما همزولي وو او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د گوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر ورتاریان وو نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شان په اخباراتو کې او یسه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دانه دا رسالې د بیا موږ سره ښکار کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري وو خو هغه د وخت ځایونه له ما سره شاید غلط شي نو بس دا نو نه موږ په دغه کال زه د یسو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ سکاپتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي سنگ تقریباً آخری وہ لکھن نو پاگ کی بھی آدم سر دو اردو ڈر مل گری وہ کن مائل شاہ ابو گوہر صاحب دوار دا اردو شاعری میں کول ما حافظ صاحب چول بلکہ حافظ صاحب علام کل کل حافظ عبدالقیوم صاحب دو اردو غزل وہ لکھ لے خمر شاید دادا برخ نہ واسطے یا منصف لکھ لے نو په دغه کې د موږ سره دغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک خو د خورشید اپروز بهرحال وروسته رالی قاضي محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگنوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشارکې کولې وروسته بیا چې د دې تعداد نور زیات شو او زموږ د پښتو حیثیت د لږ کې دغه
دا تاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پښتنه یو دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې وجه او معول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکه په بلسغیر کې تر ټولو شایسته او سیکولر ماحول چوی ابو بوری کیوی ته اندازه لداز وک چې په 1911 کال کې په بوری کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریز د کندیل خیال په نامه باندې یو رساله وزي او په دغه کې د مزي خبره داده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګورن روم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعرې کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره ده په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوې ښځې دي یا دي خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وي
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وي که دا د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحاله دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګور صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغلته کېدله دا د حنان افیلنویس کلام چې دی دا منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دي له 1911 کاله زه او دا سلسله بیا اواته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیل خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظر وي چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنې مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فوکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګر د پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال را چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالي ځای کې د هندوان دوکانونه وو دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چنالی زی چې ولې دغه مرکزی ښار وي د تحصیل بوریغ نو دلته هغه د ژوب والا خلک چې ولو په د خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چنالی زی کې هغه یو هندو وي کوټان غالباً یې نوم و که نه په یو غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه وای چې ولې هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورالال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زم زنه تر ګرځوم هغه کوټان هندو دغه وخت مطابق توپک دی وخت هر څه شو لاړ یې هغه ناتار راو ګرځولی او دغه ذکر په یو آزاد غاړه کې په داسې عجب انداز کې سوی دی تقریبا د پښتنو د پاره لږ پیغور دی وایي د چینې په لستګور ګران دی په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلاستیک کنه د پلاستیک یعنی د ځوانانو ټوله ته دی پلاستګور ویلې نو هغه وای د نور ځوانان زما خلګار دی ورک دی بیننګ دی یو هندو کوټان چې دی اغلاړي در را ګرځي نو دا ما د دې ترغه ما شرطی زونه په در ټول حال د خیالات وکنه چې دا تعصب بغض او دا شر مبین کنو دا سیاجه به موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور زبون دی چې موږ اندازه نس کوله.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګری هم بیا بنیاد تاسو وایست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښې شود، او دغه څوک واس اول وار څو کسان واس څو ملګري واس او تر اوسه پورې دا فعاله دی، څومره بیا دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نمیرزیر د کالج میگزین وی فاق که ما یو مضمون لیکلی دی د بوری ادب سرکلیزه تاریخ
سرکلیزه
نو فاق نون سو یو اوی اکش ما دا مضمون لیکلی دی فاق که دا داغ تنظیم اغاردان چی دا یا بنیاد چی دی یا پا نون سو دوش کتی کشول سوی دی داغ وقت داوالی مطابق پا داغ که مجد دا سی یو چوبارا ولا داغ دا پسر رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو لمر سره وزیر محمد سوالی مروم بود، خدای دې وبخشي هغه ناصر وی، خو داسې ناصر وی چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی و، نو دی چې به نو موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنولم ولته د جمعیت خلاف سازش کوي. نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله ول موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دا خلاب نه و، خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه، خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو، دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي. بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو، نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري، دا ښه نوم دی. او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړ شو، تنظیم جوړ شولو. د هغه وار اول صدر زما خیال زه وم، سرپرستیالای مایل صاحب و، بیا ګوار صاحب و، بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو، حاجي مرزا خان پیسی و، محمد ګرچا خوستي و، داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي. نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو، دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی. او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې، مذاکرې، تنقیدي نشستونه، مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه، چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا زغوندۍ خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه، چې د پښتنو په مړو کې بد نسته او په ښو کې زوندي نسته. نو لهذا موږ راولاړ شولو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي، سنه مې نه ده یاد، جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي. په هغه جشن کې له کواټ ایوب صابر صاحب و، نورو د پېښور څخه ملګري و، دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې، په آرټس کونسل کې، د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سره خدای دې وبخشي، له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه ول، بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي، له ما سره هم جشن وسوي، او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی، خپل دفتر یې دی او تنظیم یې دی، اوس هم تقریبا یو دیرش یا پنځه دیرش کسه هلته ناسته ولاړه کوي، او دا تنظیم دی، تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه، د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي، او یو محمد عالم بڅرکی هم وو چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي، د پېښور څخه ملګري هم ول چې نمونه شاید ما ګرد نسم زیات. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې، نو هغه کوم مقالات چې و هغو ته ما ترتیب ورکړي، بیا هم د هغو دپاره چنده وکړه چې شم وکړو چې شم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې، دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولوونکی وشمره، هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه. بیا هم ورپسې دا په ګرد پښتونخوا کې دا صنف شته غاړي، خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او ژوب ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې همیزش کړي دي. اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه، غاړه ترله واړي وایي دا غاړه ده، حالانکه هغه د خپل تخیل لي په د عوام سره یو تعلق نه دی، د ولس سره یو تعلق نه دی. ماما تقریبا یو ولس او غاړي دا نومونه راټول کړي، بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې، او د غاړو هیئت چې دی، او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې، په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل، کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي، د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډیر شاگردان جوړ شوي دي، اوس هم ستاسو ډیر شاگردان لري. ستاسو د استادانو پاک کړه ته وایس په شعر او شاعرۍ کې استاد څوک داسې و؟
نو ما لکتات شو ویل کنه چې ما ول غزل خپل لیکلی و، هغه شم رسالې راوستول، هغه غزل چاپ شو. دا نه خبر چې هغه رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه کړی، خو بهرحال دا بغیر استاد سټارټ ما اخیست ولی، او هغه دا ولې چاپ هم شو، او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زل ورک شاعرانو پیدا کړو. مولیازا حافظ عبدالقیوم صاحب و، رب نواز مایل صاحب و، وزیر محمد سپالی و، وروسته بیا حاجي مرزا خان پسیر علی ګوار صاحب و. نو بیا موږ یو بل پیښه هم وکړه، د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل. په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و، او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل، هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و، او دغه چې ورسره وي اوس موږ باندې دي برملا خان برمول صاحب، هغه جرنل سکتر و، او مرګل اسکر هغه وخت په روب کې و، هغه خزانچی و. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شاخ خلاص کړي، په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شاخ خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مدی مړ دی خدای دې وبخشي، هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي، اول وار هغه محمد کاسی و، دور محمد کاسی و، عبدالکریم بریالی صاحب و، چې بیا له پښینو کوټې ته راشفت وي، او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو، درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي، دا ګرد مشک شامل و، او په کوټه کې په بوري کې په ژوب کې. زه به دا ووایم چې زموږ دغه تنظیم د دا اولیت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي، او هغه سر ته ورسولې، بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده، او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی، او کام هم تړلی دی، وطن هم تړلی دی، هیواد هم تړلی دی، هیواد پالنه هم تړلی دی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ، او تاسو به مشاعري هم کولې، پخواب هم کولې، بیا چې تاسو وایاست څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه، نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې کې څه خنډونه و تاسو ته جوړول خلکو، ټولنې، د خلکو د ټولنې مشرانو، بیا خاص کر ملایانو؟
د ملایانو په باره کې ما خرز یوه خبر وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه، نو سوالي صاحب خدای وبخشي هغه چې برال ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي، حالانکه هغه یوه ادبي دغه و. نو هسې خو م دې چې ووایه که نه، د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي، وایي وایي شاعري چې دا ناروا ده، خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه، چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمینو دپاره نه، چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله، نو هغه خو اوس هم خلاف دي، شاید بیا هم خلاف دي. خو زما خپله خیال دا دی که نه، بلکې زه چې کله چورت وم مال داسې رایاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې، نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول، نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه، هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي. د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم، دا افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده، او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه، دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر احمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثری کتاب دی چې چاپ راوتلی تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی او لدا هم دې کتاب څخه د شاعرۍ لدې کتاب څخه یو غزل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړی ستاسو په ژغ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کوم، نو ګورو زم زوړم شاعرم زړه د باره. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نو وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نو وہی، او سوچ مات سوی دا د هیلو کو پسونه نوی، سوچ مات سوی دا دهیلو که پسونه نوی، زرک با نخاندی کوتر با غنبر نوی، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو، ما اوری دلیو چی چوک پسایه مر نوی، اوستا و سب سب بنو تو وای پډاګ باندې، ستا و سب سب بنو تو وای پډاګ باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وای، ستا و سب سب بنو تو وای پډاګ باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وای، دا لږ عمل او ډیر پټن د کمزورۍ نښه ده، دا لږ عمل او ډیر پټن د کمزورۍ نښه ده، روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهي، په ماتم مه وزه عارفه د سلګیو ښار ته، په ماتم مه وزه عارفه د سلګیو ښار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیګر نه وهي،
عارف صاحب ورستی پښتنه مې هغه دا چې بچان ماشالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي، په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دي، نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي، هغه ورته بې لارې ووایو که نه، ولې چې د پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې، ډېره مهرباني،
ان شاء الله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو د اورېدونکو مننه کوم، کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لري.